څلور بجې شوې. احمد شبری هم دا سادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري صافی مختوری. السلام علیکم. تمه ده چې نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. کوم موضوعات په کابل او کوم موضوعات په طالبان په غونډه کې مطرح کړي؟ تر خبرونو وروسته مو ترې خبرو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
امریکا له افغان دولت غواړي چې له فساد سره معنا لرونکي مبارزه وکړي. بلخ کې وو پولیس له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی او په امریکا کې مسولین د کورونا ضد واکسین بیړنی تایید ته یو قدم نږدې شوی دی. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي هیواد تمه لري چې افغان حکومت د روڼتیا او حساب ورکونې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په څو ټویټونو کې ویلي چې دا کار له فساد سره د معنا لرونکي او پام وړ مبارزې له لارې شونی دی. ویلسن ویلي حکومت باید د زورواکو بخل پای ته ورسوي او هغوی ته دا په ډاګه کړي چې د دغو جرمونو په بدل کې به سزا ویني. ویلسن ویلي له فساد سره معنا لرونکي مبارزه به د عامو کسانو ملاتړ پراخ، افغانستان به پیاوړی او له دې هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې باورې کړي. نوموړي دغه خبرې له فساد سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت کړي دي. چارواکي وایي د بلخ چاربولاک ولسوالۍ کې وو پولیس له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د چاربولاک ولسوال زبیح الله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پولیس تیره شپه په تیمورک سیمه کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو یې پرې پوستې برید وکړ. وژل شوی پولیس د مزار شبرغان لوی لارې د قطې سرتیری دي. تیره ورځ دغه لوی لار د تیمورک په ساحه کې شاوخوا څلور ساعته د تګ راتګ په مخ بنده وه. طالبانو تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. چاربولاک د مزار شریف دېرش کیلومتري واټن کې پرته ناامن ولسوالۍ ده چې د ولسوال په خبره یې نږدې نیمایي برخه له طالبانو سره ده. په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې برید د شپې په 12 بجو د اندړو ولسوالۍ په ملانوه بابا سیمه کې شوی.
یو حمبی ټانګ چې بیسته نارسیده غوښتل چې بیسته ځان ورسوي. د بیدارو امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري پیژندل شوی ده او وستل شوی ده چې هغه انفجار کړی ده. په ترڅ کې زموږ درې د ملي اردو سرتیري په شهادت رسیدلی دي، دوه زخمیان دي.
تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. افغان حکومت وایي د کورونا وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد په خاطر مالیاتي جریمې معافوي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې کابینې دا پریکړه له خصوصي سکتوره د ملاتړ په هدف کړې ده. ښاغلي مسجدي زیاته کړه هغه مالیه ورکوونکي چې د را روانې میاشتې تر پایه د 1499 او یا له هغه د وړاندې کلونو اصلي مالیه ورکړي له مالیاتي جریمو معاف کیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبريال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دره اسماعیل خان کې وژل شو. په دره اسماعیل خان کې د پولیسو یو لوړ پولي چارواکي فضل ربی مشال راډیو ته ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. قیس جاوید له دریو کلونو راهیسې د عهدنامه په نوم یو انټرنیټي چینل چلاوه او تر هغه مخکې یې جیو نیوز کې کار کاوه. قیس جاوید د پاکستان د عیسوي لږکیو او له ډلې نه وو. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغه لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب غوښتنه ترې کړې. په سپتمبر میاشت کې دغه لیک کې خبرداری ورکړل شوی و چې ایران کې د وژنو په اړه تیرې سرغړونې ممکن د بشر ضد جنایتونه وګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نورو سازمانونو له ډېره وخته له ایران غواړي چې دغلته د اعدامونو په اړه ځواب ورکړي. د راپور نه له مخې په 1983 کال کې وروسته تر هغې چې ایران او عراق جګړه پای ته ورسوله زرګونه کسان له محکمې پرته په ایران کې اعدام شول. په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر په داسې حال کې له 15 میلیونه واوښت چې دغلته مسؤلین د کورونا ضد واکسین بیړنۍ تایید ته یو قدم نږدې شوي دي. سبا د دسمبر په 10مه اړوند چارواکي امریکا کې غونډه کوي او پر دې خبرې کوي چې د فایزر او بیونټیک شرکت واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړي او کنه. امریکا کې په تیرو اوو ورځو کې په اوسط ډول هر ورځ شاوخوا 2000 کسان د کووید 19 ناروغۍ مړه شوي او دې موده کې د ناروغانو بستري کېدل هم د ریکارډ کچې ته لوړ شوي. بریتانیا پرون لومړی لومړنی هیواد شو چې خپل اتباعو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړ. همدانن د بریتانیا روغتیایي چارواکو وویل هغه کسان چې د لوړې کچې حساسیت لري باید له دې واکسینه اوس ډډه وکړي، ځکه د واکسین په وړاندې د ځینو همدې ډول خلکو وجود غبرګون ښودلی. او د هغې لومړنۍ فضایي بیړۍ لازمایښتي الوتنې په وروستۍ شیبه کې لاس واخیستل شو چې ټاکل شوې وه مریخ ته انسانان ولیږدوي. د لوړې ارتفاع دغه ازمایښتي بیړۍ د سپیس اکس خصوصي شرکت اړوند وه او د امریکا تگزاس ایالت کې له الوتنې څه باندې یوه ثانیه مخکې یې له الوتنې تیر شول. پلان داسې و چې دغه فضایي بیړۍ د 12.5 کیلومتره په ارتفاع الوتنه وکړي او بیرته په عمودي ډول ځمکې ته راښکته شي. معلومه نه ده چې سپیس اکس به څه وخت بیا د دغې بیړۍ د الوزولو څه وکړي، خو دغه شرکت پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې نن او سبا د دې کار امکانات شته. سپیس اکس له دې وړاندې هم 15 فضایي بیړۍ ازمایلي، خو د وروستۍ هغې ارتفاع یې یوازې 150 متره وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 نوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن په دوحه کې د افغان سولې د خبرو پر اجنډا بحثونه پیل شي. د جګړو ځپلو غوښتنه هم در سره شریکوو چې له دواړو لوریو څخه یې لري.
ولس لومړی د اوبو ډوډۍ له اوربند ته اړتیا لري، تاسې باید یو جدي اوربند وکړئ.
نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
وروستۍ ګام یې فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمیشنران به لري.
د حکومت هڅو ته یو شمیر د شک په سترګه ګوري. دا موضوع په تفصیل په خبرونه کې څېړو. ژوند په شیبو کې پروګرام کې به واورئ چې الوتکه کله جوړه شوه او کله افغانستان ته راغله.
حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بیلابیل هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ.
ټاکل شوی دی چې نن په دوحه کې د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې په اجنډا بحث وشي. د حکومت و سرچینه وایي اوربند او د وزره نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو مسله به په اجنډا کې له شاملو مهمو موضوعاتو څخه وي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا معلومه نه ده چې نن به دغه ناسته وشي او کنه. په دې اړه نور جزئیات له کابل نه ناجی صاحبی په راپور کې.
په دوحه کې د طالبانو او حکومت د مذاکراتي ټیمونو په طرز العمل له هوکړې وروسته ټاکل شوی چې د نن ورځې په ناسته کې یو شمیر مهم او برخلیک ټاکونکي مسایل په اجنډا کې ځای پر ځای شي. د افغان حکومت یو سرچینه وایي د افغان پلاوی له لورې به اوربند او طالب پلاوی له لورې به د وزر نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو مسله په اجنډا کې له شاملو مهمو موضوعاتو وي. دغه سرچینه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل جنډا کې به تر اوربند او طالب بندیانو د خوشی کېدو له مسلې سربیره سیاسي مشارکت او د کلیو د ملکی کولو مسله نورو مسایلو وي چې په اجنډا کې ورته ځای ورکړل شي. له بلې خوا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا بیان فریدون خوځون ازادي راډیو ته ویل چې د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي او خبرې به تر سره شي.
د دواړو مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي دي. نن تمه ده چې په یو شمیر موضوعاتو باندې دواړه طرفونه ناسته ولري. په اساسي موضوعاتو د اجنډا به بحث وشي چې کوم څه په اجنډا کې ځای په ځای شي. زموږ تمه او توقع دا ده چې د اجنډا بحث هم د دواړو طرفونو ترمنځ مخ ته ولاړ شي او هر څه زر نهایي شي.
تر دې مخکې بیا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو پلاو غوښتي و چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي ختمولو او په افغانستان کې د اوربند ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم تېره ورځ ویلي چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې له اساسي خنډونو شمېرل کېږي. تر دې وړاندې د افغانستان د حکومت تر څنګ ځینې نورو هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو په افغانستان کې د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې وه. له بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا معلومه نه ده چې نن به دغه ناسته وشي او کنه. افغان حکومت او د طالبانو مذاکراتي ډلو د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز عمل د ورستي کېدو خبر ورکړ. د 13 سپتمبر میاشتې په 12 نیټه په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل شول، خو پر کاري طرز عمل او ځینې نورو مسایلو هوکړې ته د نه رسیدو له امله تر اوسه د سولې د خبرو پر اصلي اجنډا غونډې نه دي شوې. هغه څه چې تمه کېږي ډېر ژر ترسره شي.
یو شمېر جګړه ځپلي له حکومت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی ټینګار کوي چې لنډمهاله نه اوږدمهاله اوربند ته د دواړه لوري غاړه کیږدي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د دې سربیره چې روان میلادي کال د سولې هڅې ګړندۍ شوي دي او تمه ده چې نن د سولې پر اجنډا په دوحه کې خبرې وشي. د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون وایي د سږ کال له پیل نه تر دې دمه نږدې 8000 ملکیانو ته مرجوب لاوښتې ده. فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
لری پرتو ولایتونو او جګړې زوسیمو پلازمینې کابل ته راغلي چې خپل غږ تر حکومت او د جګړو ښکېل خوا ورسوي. سردار محمد سروري 29 کلن ځوان دی چې د هلمند ولایت د بولان او چانجیر جګړو اړکړای تر څو کابل ته راسي او خپل غږ اوچت کړي. سردار محمد وایي په دغه سیمو کې د جګړو له امله بې ځایه سوي او کورنۍ له یوې ولسوالۍ بلې ته په کډه کېدو ستړي سوي ده.
د جنگ پر ټولو شکلو اړخونو باندې دا ژغ کړی دی چې ولس لومړی د اوبو ډوډۍ لا اوربند ته اړتیا لري. تاسې باید یو جدي اوربند وکړئ. داسې اوربند نه چې درې ورځې وکړل. رالاس په ښار کې مو پوهیږو غبر ستړی مس سره وکړل، کښېناسه ډوډۍ مو خوړل. د داسې ویښې زه یو ښه خاطره لرم چې نیم ساعت وروسته هلته ناستو، چای ډوډۍ خوړلې په دا چنجه سیمه کې. خو کله چې نیم ساعت تیر سو دا طالبان دلته د دولتي ځواکونو سره ناست وه، او هغه چې ورسره ناست ورته بیا ویل چې اوس نور زموږ نور ملګري راځي، هغه بیا تاسې وژنې نه مو پرېږدي. وایا
سردار محمد سروری په ماشومتوب کې ملول سوای، خو په خبره اله هم کورنۍ ورته د ملول کېدو لامل نه دی ویلی. دی وایي له 14 کلونو را په دې خوا په هلمند ولایت کې خیاطي کوي، خو په خبره یې تل د دوامداره جګړو شاهد و. 18 کلنه سیما رضایی بیا په کابل کې د کوثر دانش کورس زده کوونکې ده. سیما وایي کله چې د لړم میاشتې په درېیمه په دغه کورس حمله وسوه، دا هماغلته وه او د سترګو پر وړاندې ټولګیوال او دوستان یې ټپیان او ووژل شول. په دغه برید کې د سیما پښې زوبلې سوي دي.
د هغه مهال مې عصبي شوک ولید. کله چې یو څه شور شي زیات فشار روانی راځي، زیاته ویریږم.
سیما وایي د وزل سویو ملګرو او ټولګیوالو له امله یې زیاته ځورېږي. سیما هم د جګړو له ښکېلو اړخونو د اوربند او د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د قربانیانو په لمانځه غونډه کې په هیواد کې د وروستیو کورنیو جګړو له امله د ملکیانو د مرګزوبلې شمېرې خبرې کړې. د دغه کمیسیون مرستیال او کمیشنر محمد نعیم نظري آزادي راډیو ته وویل
د 11 سال اخیر بیشتر
په 13 یولسو کلونو کې له 15000 زیات ملکیانو ته په افغانستان کې مرګزوب لا وخت دی. یوازې د 2000 میلادي کال له پیل تر دې دمه له 2700 کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ښاغلی نظري وایي دا چې سږکال په دغو شمېرو کې څومره ښځې او ماشومان دي او دا چې د کوم ډول حملو او پوځي منرونو له امله ورته مرګزوب لاوښتې ده لا یې مشخصه کړې نه ده، خو په خبره یې د کال په پای کې به دا مسایل هم له خلکو سره شریک سي. د دغه کمیسیون چارواکو هم په خپله ناسته کې د جګړې له ښکېلو اړخونو په ځانګړې توګه له طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې د جګړو پر مهال دې د ملکیانو ژوند او خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او نړیوال سازمانونه او هیوادونه دې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده. نن د دسمبر 9 ده. سشکال ملګری ملتونه دا ورځ یو ځل بیا د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اوربند له عمومي غوښتنې سره یو ځای یادوي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پورا پور کې.
نسل وژنه یا جنوساید له څلورو نړیوالو پیژندل شوو جنایتونو څخه یو دی. دا ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلې د 1946 میلادي کال د دسمبر په 12 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه جنایت نړیوال جرم وباله. د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوانسیون د بشري حقونو په برخه کې لومړنی کنوانسیون دی چې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې 2 کاله مخکې تصویب کړ. د دې کنوانسیون په دویمه ماده کې د نسل وژنې په اړه ویل شوي. نسل وژنه په ډله ییزه توګه د یوې ډلې وژلو ته چې د ملي، قومي، نژادي یا مذهبي ډلې د ټولې یا یوې برخې د له منځه وړلو په هدف وشي ویل کیږي. د نسل وژنې په اړه همدارنګه ویل شوي چې د یوې ډلې د غړو وژل، د یوې ډلې غړو ته جسمي یا روحي زیان رسول، له نامناسبې فضا سره د یوې ډلې مخ کول چې هغه د ټولې جسمي قوې یا یوې برخې د له منځه تلو لامل شي، د یوې ډلې د تولید او تناسل د مخنیوي په هدف د تحمیلي اقداماتو ترسره کول او دغه شان په اجباري ډول د یوې ډلې ماشومان بلې ډلې ته انتقالول هم جینوسایډ ګڼل کېدای شي. دغه راز د دغه کنوانسیون په لومړۍ ماده کې راغلي چې غړي دولتونه دا مني چې په سوله یا هم جنګ کې ټول وژنه یو نړیوال جنایت دی او ژمنه کوي چې د دې جرم مخه به نیسي او ترسره کوونکو ته به یې سزا ورکوي. دغه کنوانسیون په 1950 کال کې د جنوري په 12 نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري د اجرا وړ وبلل شو او تر 1995 میلادي کال پورې 102 هیوادونو غړیتوب خپل کړ. دا دغه کنوانسیون د 15 مادې له مخې غړي دولتونه به په خپل قانون جوړونکو بنسټونو کې د وسنی کنوانسیون مقررې تصویبوي چې د دغه کنوانسیون پلي کېدو ته زمینه برابره کړي. افغانستان له تیرو 4 لسیزو راهیسې د جګړو تود ډګر دی. د جګړو ډیر کله خونړۍ بڼه لرله او په بیلابیلو نومونو او تړاوونو پکې وژلې شوې. دلته دا پوښتنه شته چې آیا د افغانستان په جګړو کې داسې جنایات شوي چې نسل وژنه وبلل شي؟ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان کې د نسل وژنې په اړه هیڅ کومه داسې مشخصه پیښه نه ده ثبت کړې او په وینا یې د نسل وژنې د پیژندنې لپاره پیچلو څېړنو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال د کورنیو جګړو پر مهال په ځانګړي ډول په کابل کې وروستیو پیښو ته په اشارې ازادي راډیو ته ویلي چې دا د نسل وژنې له مواردو څخه ګڼل کېدای شي.
په تېرو 40 کلونو کې یوازې په هغه وختونو کې چې کله داخلي جنګونه په افغانستان کې شروع شول، چې موږ یو ښه مثال کابل راوړلی شو، په کابل کې مختلف قومونه د مختلفو قومونو پورې کابل تقسیم شولو، یو ځای پښتون د هزاره منطقې ته نښتل، کلابړو هلته وژل کېدلو، هزاره به د پښتون مناطقو ته نښتلل، څاهو ته نښتلل، هلته به هزاره وژل کېدلو، تاجک به هم حاضر قیاس په همدغه شکل باندې و، ازبک حاضر قیاس په همدغه شکل باندې و.
خو د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ازادۍ راډیو ته وویل هغه جرمونه چې په افغانستان کې شوي لکه د ملکي مرژوبلې، ډله ییزې وژنې او برمته کولو، دا بشري جنایات دي او نسل وژنې نه شو بللی. د میرمن سمر په خبره په افغانستان کې د نسل وژنې په ځانګړي ډول په وروستیو 4 لسیزو کې د دا ډول پیښو پیژندل پراخو او مسلکي څېړنو ته اړتیا لري.
در رابطه با نسل کشی ما فکر میکنم که یک تحقیقات جدی در افغانستان نیاز است. یعنی هر کس هم کنه
حکم د نسل وزن پاړه د ما په نظر په افغانستان کې جدي چیرنه ته اړتیا ده. هر څوک نسی کولای چې د نسل وزن او اړخونو پاړه یې پریکړه وکړي، خو په افغانستان کې چې کوم جرمونه او جنایات سوي کولای سو ورته بشري او جنگي جرمونه وویو، په ځنګړي ډول ملکی مرګزوبلې، ګراوګانیول او اسیرانو او ټپیانو ته سپکاوی کول،
مثلا
برمن سمر وایي نسل وژنه هغه ده چې یوه ډله خلک د دوی د قبیلې، ډلې او یا د ژبني، قومي، نژادي او مذهبي ځانګړتیا له امله ووژل شي. په نړۍ کې بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو او ځینو نورو توکمونو ډله ییزې وژنې، د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازي جرمني لخوا د شاوخوا 6 میلیونه یهودانو په شمول تر 12 میلیونه د زیاتو انسانانو وژنې، په 1994 میلادي کال کې په رواندا او په 1995 کال کې په بوسنیا کې ډله ییزې وژنې، د داعش د وسلوالو ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د یزدیانو ډله ییز وژنه او داسې نور موارد د نسل وژنې یا جنوسایډ په توګه یاد شوي. د دې ډله ییزو وژنو یو شمېر ملګرو ملتونو هم نسل وژنه بللې. نن به د نسل وژنې د قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو مقر دی وی آنلاین غونډې کوربه وي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې ورځ د دې سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هغه وختونه تکراروي چې د کرونا وبا د پایل پر مهال د نړۍ په ټولو جګړو کې لخکیلو ډلو وخت و چې اوربند وکړي.
آزادي رادیو
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ البته یو بل نړیواله ورځ هم نن ده. نن د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل راپور اوریدل شي او دا موضوع پکې څیړل شوې ده. په روزګان کې روغتیایي کارکوونکي د ولایتي چارواکو هغې پریکړې اندېښمن کړي چې په کرونا ویروس اخته ناروغان له نورو ناروغانو سره په یوه روغتون کې تداوي کوي. روغتیایي کارکوونکي وایي دا چاره نور ناروغان د هغوی سره مله د کورنیو غړي هم په کرونا اخته کولی شي. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دمګړی په روزګان کې هغه کسان چې د کورونا ویروس نښې لري باید د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ورسي چیرې چې د نورو ناروغانو درملنه کیږي. د روزګان ولایت یو شمېر روغتیایي کارکوونکي وایي دې چارې په لوی لاس په کورونا ویروس د اخته کېدو لپاره شرایط برابر کړي دي. د کورونا وبا په پیل کې روزګان کې د کورونا د درملنې لپاره یو روغتون ځانګړی شوی و، خو د روغتیایي کارکوونکو په وینا ولایتي او مرکزي چارواکو په لوی لاس د کورونا ویروس د ناروغانو لپاره ځانګړی شوی روغتون ښځینه عادي ناروغانو ته بیل کړ او په کویډینو نس ککړ ناروغانې په ولایتي روغتون کې د نورو ناروغانو سره تر یوه چت لاندې په یوه ودانۍ کې بستر کړه.
غیر تخنیکي خبره ده، هم غیر مسلکي کار ده. په دې خطر باندې
د اورزګان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان یزید د لوډپوړو چارواکو د اقدام د روغتیایي اصولو خلاف عمل بولي.
په کار په دا و چې باید د مسلکي د نگانو په کار دا و چې باید د کورونا لپاره یو جلا ځای مشخص شوی چې هلته نه نورو ناروغانو مراجعه کولی او نه هم لکه عامو خلکو، چونکې دلته ولایتي شبخانه ده، باید داسې یو محیط اوسیږي چې هغه د عامو خلکو څخه لرې اوسیږي.
د اورزګان د ولایتي روغتون مسول ډاکټر امین الله توخی وایي د اورزګان له والي او کابل کې د عام روغتیا وزارت له چارواکو سره د اندېښنې شریکي کړي. په ولایتي روغتون کې د کورونا د واټ مسول او سرطبيب ډاکټر نور الله ازادي راډیو ته وویل لکه چې د ولایتي روغتون ودانۍ ته راغلي له هغه راهیسې په ترینکوټ کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر په سلو کې 40% زیات شوی دی. نوموړي وایي په همدې نږدې ورځو کې د کورونا اته مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې په ولایتي روغتون کې یو نرس هم په پکښې کې شامل دي. یو شمېر هغه کسان چې په نورو ناروغیو لاخته کسانو سره ولایتي روغتون ته راغلي وایي ویره لري چې دوی هم په کورونا ویروس اخته نه سي. دی وایي په یوه روغتون کې پر کورونا لاخته کسانو سره مخ کیږي او په یوه جومات کې ورسره لمونځ کوي.
ځکه چې دلته کوم مریضان په کورونا واټ کې بستر بار بار ماریدلی دي چې هغه راځي دغه واټ مریضانو سره ګرځي او په وزانو سره مناسته ولاړه لري. که چېرته ورته وایي چې دلته مه راځه نو دوی باندې بد اغېزه کوي، بد تاثیر کوي چې ته ولې ماته دلته مه راځه. نو دا ډېره بد اغېزه په مریضانو په وزانو دوړو باندې.
زه زلمنه محمد یم د چرې ولایت اوسېدونکی. ویره لرم چې یا مې مریض اخته نه سي په کورونا یا زه اخته نه سم. دا بیا کور ته موږ کور ته ډېر فامیل دي، په کور کې مې ډېرو کسانان دي چې په دې ناروغي باندې اخته نه سي. بیا دا ناروغي ډېره یو بل ډېر ژر انتقالېږي چې څوک اخته نه سي. غوښتنه مې دا ده چې بیل ځای ورته پیدا کړي چې د ناروغان څه لرې اوسي. د ډاکټر د ناروغان ډېر دي په صبحخانه کې، باید د کورونا چې اخته شوي دي مرزان ته باید تنه ځای برابر کړي.
معلومه دي محمد یو پورې خوا د سکوت خار د کړي، باید وغواړو چې سره جلا چې تو پیر ورکه وسی دا کار، یعنی دا خطرناک مریضی ده نه.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسولین هم د ستونزې تاییدوي، خو اینه وازی په روزګان ولایت کې په کورونا ویروس ککړ او نور ناروغان تری وچت لاندې بستریږي، بلکې د افغانستان په نور ولایتونو او پلازمینه کابل کې هم د ستونزې سته. د دې وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی وای روغتون ته د داخلېدو پر مهال باید ټول ناروغان ماسک وکاروي او د کورونا ویروس څخه د خوندیتوب نوري لارښوونې باید عملي کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د پوځ یو متقاعد جنرال لوید آسټن د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په توګه ونوموه. د بایدن کمپاین آسټن د باور وړ او په سختو پوځي عملیاتو کې یو تجربه لرونکی افسر ګڼي. جنرال آسټن هغه څوک دی چې په افغانستان کې هم پوځي دنده ترسره کړې ده. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د دسمبر پر اتمه نیټه د امریکا منتخب ولسمشر وویل چې په خپل راتلونکي کابینه کې به د پینتاګون چارې متقاعد جنرال لوید آستن ته وسپاري. دی د څلورو ستورو جنرال دی. که چیرې د سنا مجلس تایید کړي، دا اووه شپېته کلن جنرال به لومړنی تورپوستی وي چې د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر به وي. بایډن ویلي دغه جنرال د خپل خدمت پر مهال او په ټوله هغه موده کې چې موږ یو ځای په سپینه ماڼۍ کې او یا هم له هېواده بهر له خپلو پوځیانو سره تیر کړي، آستن خپله وتلې رهبري، شخصیت او د قمندانۍ وړتیا ثابته کړې ده. بایډن همداراز جنرال آستن یو داسې وړ کس وباله چې د ده خبره کولی سي له هغو ننګونو او بحرانونو سره په سمه مبارزه وکړي چې هېواد یې همدا اوس ورسره مخامخ دی. د بایډن کمپاین هم دغه متقاعد جنرال د باور وړ او داسې مشر بللی چې بېلابېلې ننګونې تجربه کړې دي او د خپل پوځي خدمت په تاریخ کې یې ځینې ډېر پیچلي او اغېزناک عملیاتونه تنظیم کړي دي. دوی د دې ډول عملیاتو بېلګې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې کمپاین او هم له عراق څخه د نږدې 150,000 پوځي پرسونل ایستل یاد کړي دي. جنرال آستن یو څلوېښت کاله د پوځي افسر په توګه کار کړی. دوی په 2012 کال کې د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې لومړنی تورپوستی مرستیال هم پاته سوی. مخکې له دې چې په 2018 کال کې تقاعد وکړي، د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشري هم کړې ده. د دفاع وزارت د نوموړي نوماندي د سنا مجلس تایید ته اړتیا لري. شاید دی هلته د سنا مجلس د هغو استازو له مخالفتونو سره مخامخ سي چې د پینتاګون په ملکي مشرۍ باوري دي. ډېری دیموکرات سناتورانو له وړاندې ویلي چې په همدې دلیل به د دغه جنرال له تاییدۍ سره مخالفت وکړي. مخکې تر دې چې سنا مجلس د آستن پر نوماندۍ کار وکړي، باید دی له هغه قانونه مستثنا کړي چې له مخې یې د امریکا د پوځ مشري باید یو ملکي کس وکړي، او که پخوانی پوځي افسر دغه مشري کوي نو باید لږ تر لږه اووه کاله مخله پوځي خدمت وتلی وي. په دغه قانون کې تیر ځل هغه مهال ورته استثنا راغلې وه چې متقاعد جنرال جیم ماتیس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دفاع وزیر وټاکل سو.
ستاسو له پیغامونو
په هني وزارت ما دا پیغام د جمهور د مرکزی لیلې خپل د مرکزی لیلې شاګردان یو مور عشه تقریبا د 2-3 میاشتې باندې نه راته ورته کیږي. ټول شاګردان په بازار کې په روزانو باندې دوه درسونه او څه پاتې دي. دا هیله لرم چې مور عشه راته ورلکې.
خبر قوم جمع مشر کنر ولایت کے کنر استاد قوم شیزمنگ غازی آباد اور اسد آباد گڑوڑا مریض ناروغ ہے مرکزی روختنون اسد آباد سے ناروغ لنن دی زمنگ دا چار وقت خیل گو چی بیکار رزمو خم خوری چی رزمو دردی دری ولس پامن کی سلام پہ احترام
سلام د هرات ولایت متواس نو لیدي د ماجرو نڅخه د ماجرو وزارت یې خراب دی. خپل چوه وایي د خراب دی مان د ماشان ډېر غنن لري خو زه ته زه دي یخ په فکر کې سره کوم سورې دي ان نو زه راځم دا پر وره سوي چې نه زه زه څه خو او یو کوم اکی چې سره وکړم د ماجرو. سلام خدای دې ماشه.
السلام علیکم زه د لزای کوچای تاسو سره خبرې کوم. دا سادو پنځه کار کیږي چې موږ باندې په سهیل ختیځ باندې کې د پاکستان خوا لارې بند شوې دي. د کرنې مالداري ریاست نه زموږ د خواهش ته موږ سره د مال د خوراکي شیانو لپاره مرسته وکړو. السلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
اسجد رادو په منځني صف 12 پښنه وی ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شميري لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مخلص افغان پکتیکا پر استولې سمس کلی کې افغان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي ځکه چې دا د سورې خبرو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور لننګرهار لکی ک طالبان اوربند ومني بیا د حکومت بندیان ور خوشی کړي. قاری سیف الاسلام له هلمند لکی په افغانستان کې تبلیغاتي جګړه روانه ده. حکومت باید خپل تبلیغاتي دستګاه پیاوړي کړي. نقیب حسن زئی له تور تنګلی کې اوربند د عام ولس خوشتنه د اوربند پرته د مذاکراتو پرمختګ ممکن نه دی. مزمل حساس لعزر لیکي ک طالبان د خپل وزرو نورو بندیانو ته خوش کېدو خوشتنه لري. اوربند دوی لمړی اعلان کړی. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي په افغانستان کې د ناامنیو یو علت اداري فساد دی. زلفقار د هلمند لواشیر ولسوالی لیکي چې طالبانو د دې ولسوالی لارې بندې کړې دي. عزیز صابلی له زنجیر لیکي د افغانستان روغتیا وزارت باید د کورونا وبا د سرایت د مخنیوي لپاره خلکو ته د رسنیو له لارې روغتیایي سپارښتنې زیاتې کړي. عبدالرحمن لیکلی دی که اوربند سر لننه اعلان نشي سر لننه به د سولې خبرې ګټه ونه کړي. مش پرونه په انټرنیټ کې په ساجی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. څلور بجې او دیر شته کې شوې لند خبرونه له اسد الله الدین څخه.
په کابل کې د امریکا سفارت ویلي هیواد یې تمه لري چې افغان حکومت د روڼتیا او حساب ورکونې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په څو ټویټونو کې ویلي چې دا کار له فساد سره د معنا لرونکي او پام وړ مبارزې له لارې شونی دی. چارواکی وای د بلخ چاربولاک ولسوالۍ کې و پولیس له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د چاربولاک ولسوال ذبیح الله زاهد ویلي چې دغه پولیس تیر شپه په تیمورک سیمه کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو یې پر پوستې برید وکړ. بل لورته په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي دي. تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. افغان حکومت وایي د کورونا وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد په خاطر مالیاتي جریمې معافوي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبریال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دیره اسماعیل خان ښار کې وژل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغې لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب ورکولو پوښتنه ترې کړې. او په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر په داسې حال کې له 15 میلیونو واوښت چې دغلته مسؤلین د کورونا ضد واکسین بیړني تایید ته یو قدم نږدې شوي دي.
اوس هم سپورتي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د سنوکر منتخبي لوبډلې دویم مقام خپل کړ. د هرات د سنوکر فدراسیون رئیس بدر احمد نصیر فضلین ازادي راډیو ته ویل دغه ډلې سورت وړاندې په ملي لوبو کې د ګډون په هدف کابل ته سفر کړی و چې یو زلیبی په هیواد کې دویم مقام خپل کړ. خغلی فضلی زیاته کړه چې په دغو لوبو کې له 12 ولایتونو د سنوکر 123 لوبغاړو ګډون کړی و. د نوموړي په وینا د دغو لوبو په پایله کې محمد حریف هاشمی، محمد سمیم حیدری او ولی احمد احمدی د زیاتو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د سنوکر د فدراسیون د فنی کمیټې له لوري ملي لوبډلې ته غوره شول. په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم د والیبال ښځینه سیالۍ ترسره شوې. د ملي اولمپیک کمیټې له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغو لوبو کې د کابل د والیبال ښځینه الف او بی لوبډلو ګډون کړی و. په اعلامیه کې یادونه شوې چې په دغه یو ورځنیو لوبو کې الف لوبډلې بی لوبډلې ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. او د اروپا د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې تیره شپه اووه لوبې وشوې. د راپورونو له مخې په دغو سیالیو کې بارسلونا یوونتوس ته 0-3 په مقابل کې ماتې ورکړه. همداشان لایپزیګ منچستر یونایټیډ ته 3-2 په مقابل کې ماتې ورکړه.
اساسي رادیو په منځني سپه دولش پښنیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې اساسي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. نن دوی نړیوالې ورځې دي. یو د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده چې په دې اړه مو د اساسي رادیو پروانه خبرونه کې مخکې په تفصیل یو راپور وړاندې کړ. بل د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ نومول شوې ده. په دې اړه راپور لرو. البته وړاندې د اساسي رادیو پروانه خبرونه کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واوري چې لومړی ځل الوتکه څه وخت او چیرته جوړه شوه او کله افغانستان ته راغله. خو اوس په مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، د دسمبر د 9 نړیوالې ورځې د فساد ورځې ته براشو. له اداري فساد سره مبارزه د نړیوالې ټولنې او افغانستان یوه اساسي غوښتنه څخه ده. دغه نن هم په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج دافیر راس ویلسن په ټویټر کې تمشکاره کړه چې افغان حکومت د شفافیت او حساب ورکونکو په برخو کې خپل ژمنې باید پر ځای کړي او له فساد سره مبارزې ته لومړی ټوب ورکړي. راس ویلسن په یو بل ټویټ کې لیکلی دی چې له فساد سره په مبارزه کې پرمختګ ممکنه دی چې ثابت شي او هغه داسې چې د خلکو پراخ ملاتړ نه برخمن شي، افغانستان ورسره پیاوړی شي او د نړیوالې ټولنې پیاوړی ملاتړ ورسره وي. آیا د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د فساد موجودیت د افغانستان د خلکو پر ژوندانه څه اغیز کړی دی؟ په دې اړه فریبا ظاهر یو تفصیلی راپور لري.
متاسفانه د تیرو شلو کالو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو فیشه ګرځېدلې ده او زموږ پر ژوند چې متاسفانه ډېر بد اغېز کړی دی. ځینې ځوانان لوړې زده کړې یا تحصیلات وکړي خو وظیفه نسي نیولی. لوی عامل یې دا دی چې په اداراتو کې د دوی څخه حتمي پیسې اخیستل کېږي، د پیسو په بدل کې وظیفې ورته ورکول کېږي.
فهیم بهادر د کندهار ولایت یو ځوان دی چې د اداري فساد له ناخوالو ګیلمن دی. دی وایي فساد نه یوازې د خلکو اقتصاد خرابوي بلکې له شخصیتي اړخه هم پر خلکو بې اغېز نه دی پاتې سوی.
زم د ځوان په صفت دغه حالت څخه کړیږم او کچیرې وظیفه لاسته نه راوړم نو د کمتری احساس به کوم، د ملګرو په منځ کې به ځان داسې کم احساسوم.
د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای ډی په خپل راپور کې لیکلي چې له 2002 کال راهیسې یوازې د امریکا متحده ایالاتو په غیر پوځي برخو کې له افغانستان سره شاوخوا 130 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، خو لا هم ډېری عام افغانان له بېوزلۍ او اساسي خدماتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت لري. د لوګر یو بزګر عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل
فساد خو د ټول افغانستان فساد روان کړ. تو خدای ته دسې فکر وکړه چې څونه پیسې راغلې په دې پیسو کې مونږ ته څه ګټې وکړل؟ خو نه سرکونه جوړ شو، نه پلونه جوړ شو، نه ډنډونه جوړ شو. دا سرچپه دې مونږ مشران روان دي، داسې وړ وړ ډنډونه په داسو کې جوړ شوي وای هغه دې مونږ وبوالې ایران پاکستان ته تللې. فساد خو زیاتي لکه نه لري.
همدا فساد له دولت څخه د خلکو د لری کېدو لوی لامل بلل کېږي. د افغانستان د مالی وزارت او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما ویلي چې د ژنیو په کانفرنس کې نړیوالو مرسته کوونکو ژمنه کړې چې په څلورو راتلونکو کلونو کې به له افغانستان سره څه باندې 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په عین وخت کې د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام یو عمده شرط د افغانستان د حکومت لخوا له فساد سره جدي مبارزه شدل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ژنیو په کانفرنس کې پر همدې ټکي ټینګار درلود.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements.
د افغانستان حکومت باید د امنیت او ثبات د اساسي عناصرو لپاره خپل رول ترسره کړي او هغه سیدا کار وکړي چې د افغانستان خلکې تمنه. زه د اقتصادي اصلاحاتو، د فساد د ختمولو لپاره پرېختینو هڅو، د نشه یي موادو د کارولو پرمنه کېدو، بشري حقوقو ته د درناوي، مذهبي ازادیو، د خصوصي سکتور د ملاتړ او په ځان بسیاینې په لور د ګام اخیستلو په اړه خبرې کوو.
پومپیو همدارز زیاته کړې چې واشنگتن په لیوالتیا سره پراتونکې یو کال کې په یادو برخو کې د پرمختګونو د لیدو پته مدي. اروپای ټولنې چې د راتلونکو څلور کلونو لپاره یې له افغانستان سره د څه باندې 1.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې، د فساد پر ضد د مبارزې ترڅنګ ښه حکومتولي هم مهمه بلل ده. د نړیوال مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنري یوتا اورپیلاینن د ژنیو کانفرنس ته په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر یې هم خپور کړی دی داسې ویلي:
Every government is accountable to its citizens for managing.
هر حکومت د اقتصادي سرچینو د مدیریت په برخه کې خپل وګړو ته ځواب ویونکی دی. د فساد پر وړاندې مبارزه پر نړیواله سطحه لومړیتوب لري او اروپایي ټولنه د افغانستان د یو خواخوږي په توګه د حکومت له لوري په دې برخه کې په ځواب ویلو او شفافیت ټینګار کوي.
پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د افغانستان حکومت په 2014 کال کې د لندن په کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړوي. شپږ کاله له دې ژمنې تیر سول، خو بالاخره څو ورځې د مخه د ژنیو کانفرنس تر پیلېدو وړاندې د دې کمیسیون غړي د ولسمشر اشرف غني لخوا اعلان سول. ښاغلی غني د ولسمشر په توګه د دندې تر پیل د مخه له خلکو سره ژمنه کړې وه چې په جدي ډول به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کوي. د ولسمشر مرستیال وایم د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت لا هم پر خپل خپلی ژمنې ولاړ دی.
فساد سره د مبارزې په برخه کې حکومت جدید او ورستۍ ګامې د فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمیشنران بلري، همدارنګه د بازرس اداره ده، د قضایي او عدلي مرکز دی د درنو جرمونو سره، دا ټول هغه اقدامات دي چې د دې ښکارندوی کې چې حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی او عملا اقدامات یې کړي دي.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار څه موده وړاندې امریکایي چارواکو ته په یوه لیک کې ویلي وو چې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت کړنې اغیزمنې نه دي. په دې لیک کې راغلي چې یا د مبارزه او اصلاحات تر ډیره د غونډ په جوړېدو او د کاغذ پر مخ قواعدو په لیکلو پورې محدود پاتې شوي دي. سیګار چې د لیکې د ژنیف تر کنفرانس د مخه لیکلی وو، له امریکایي چارواکو او متحدینو څخه غوښتي چې خپلې مرستې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو په پایلو او حساب ورکولو پورې مشروط کړي. د فساد په برخه کې د شفافیت د نړیوال سازمان ارزونې ښیي چې افغانستان پر اوسش کال له 3.4 امتیاز ترلاسه کړی وو او له 180 هیوادونو څخه په 133 کتار کې راغلی وو. دا چې د شو پایلو د اخیستلو لپاره باید د اداري فساد پر وړاندې د حکومت مبارزه پر کومو تګلارو ولاړه وي، د اقتصادي چارپو او د ایکو د همکاري سازمان د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر ازرخ حافظي ازادي راډیو ته وویل
دا چې رول پوری په خپل په حساب کې کلو نه وسیږي، لاندې خلک دا جرأت نه کوي چې دا کار وکړي. یو خو دا ارادې ته ضرورت شته، دوهم دا چې میکانیزم د فساد د مخنیوي لپاره په دنیا کې شته، دي موافقې تجربې شته، په دې لنډ موده کې کچیری اراده شتون ولري او د قانون تطبیق لپاره زمینه مساعده سي، زه یقین لرم چې فساد ډیر زر لبینه. دوهم دا چې اوس هر شی تر کنټرول لاندې دي، ډیجیټل حکومتونه شتون لري په دنیا کې. زما اولینه غوښتنه دا ده چې اول باید کاري وجدان باندې پاملرنه وسي، دوهم دا چې سیستمونه مدرنیزه سي، او دریم دا چې د لوړ مقامات باید پاک خلکو.
نوموړي د فساد پر وړاندې مبارزه په برخه کې د خلکو رول هم مهم وبلل چې په وینا یې باید د دولتي کړیو د فساد څارنه وکړي او حساب ترې وغواړي. اقتصادي پوهان په افغانستان کې ناامني، بېوزلي او بیکاري د اداري فساد عمده لاملونه بولي او سیاسي ثبات په یوې ټولنې کې د فساد د ریښو د له منځه وړلو لپاره مهم ګڼي. تر څو میاشتو خبرو او هلو ځلو وروسته د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د سولې لپاره د مذاکراتو پر چوکاټ سره سلا شول. اوس خلک دې ته پته مده چې وګوري که سوله راسي نو له فساد پاکې فضا کې به د دوی او د ماشومانو ژوند څه ډول وي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مغول مړی وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتکه چیری او څه وخت جوړه شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رایټ روم په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
نن هم دا موضوع څېړو. په پیل کې د الوتکې یا تیارې د رامنځته کېدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یو پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اردونکو له انسانانو سره د الوتلو فکر لا مغ لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیر بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیره وس به ورتلو، چې کاش کې دوی هم کولای شوای چې اسکو اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره یې له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار یې ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرۍ جوړې کړې، هغو ته یې وزرونه ورکړل، چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا تیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یوه الوتکه جوړه کړه چې د یوه لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې الوتکې ته ډېر ضرورت پېښ شو، د بېلابېلو هېوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یوه هېواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې، یو د بل له سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمند بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل، د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې پرې شروع کړې. دا الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شو. ال حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بېلابېلو هېوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ، او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هېوادو مشرانو تحفه ورکړي، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هېواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي، یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د ده دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروب څه وختم، په دې وخت کې د غره په سر به د تیارې څخه ولړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر څخه همیر ته وځي. اول وخت کې راته یو څه خطر غوندې احساس و، مګر وروسته د هغې نه بیا هېڅ مشکل تنو. هر څومره پروازونه مو چې کول کچې تللو، جلبیان می د افغانستان د هر نقطې ته ورل.
یعنی د سویلې سو چې د ژوند ډیره برخه هم لزمکه نه پاوات رکړي.
کوم وخت مکلفات کې مکار کا بیا نو تقریبا کنیمای نه نو نیمای نه لګه کم مې په هوایي هغه کې تیر کړی فضا کې. نو په هوا کې چار څومره پرواز ما کاو، ما د خجوان او د امن احساس کاو.
په
وا کې سوله وا ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له غشیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په تیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډیر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې اکله مولا جان تڼیوال وایي:
زه د پېښور نه جرمني ته تلم، کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به کړی وي، زه پې نه پوهېدم شپه وه خدای خبر د کوم ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان دوی د سټیوارډستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي، مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخ ونه لګېد. د برلین نه راتلمه داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره وریځ وه، باران ورېده او موږ د وریځې د پاسه ولمر وو. یعنی په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریځ، د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېده. دا ماته ډېره په زړه پورې وه.
پالوتکه کې فراشوت یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یو حده انسان له مرګ بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنی میرمن و چې په فراشوت کې له تیاری څخه ځمکې ته ځان را کوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي
په افغانستان چې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جذبې زفت ډیر قوي ده. موږ به له تیارې له بدني نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود، بیا پراشوتیست به جلا کېده له تیارې نه به ځان غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوتیست یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته شه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که، بیا پراشوتیست کټه پورت کوي. زه خو مسلکي وم او 100% په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره هم په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زه مستقبل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه ابي بالا خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانه دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا دلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی.
کته هم په دې ورسته یو کی بي پيلوټه الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پيلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وي چې شتونی ضروری خبره ده. دا چې تیاری څو ډول دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او د تورته پښتني په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړي ورته واښي.
توی چې لومړنی پیلوټ څوک و، تیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنی پیلوټ افغانستان کې چې ایتالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور سه فیلی وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، هغه تیاره په نوم د تیارې دوباله پروانه دار و، هغو دوی اولین پرواز اجرا کړی.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، هلیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده که پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چهار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرین و ده.
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تاگه لری، چهار ترسوی سیغه چوکی نلری، التا وزن انتقالی که دای سی وی پی سالونو لری.
بله.
ده مشخصاتی به
تاسو ده پیلوتانو دیر خیسته خیسته نمونه وقتل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چهار مسلکه تاسوی
وی؟ بله. انجن یو بخشه، اخزانت انجینیر لری، رادیو بل بخشه، سازانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان مک ده پا مجموع که ده نظامی اصلاحاتو که بنام ده چهار مسلکه بگلو سیاقه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوک ده سه آمتان مسئولیت تحت اداره دمده کپتانی و کوپیلوت معاون پسفتر سر پرواز کی.
که در توایی چی خطر سره چه وقت مخ کیگی؟
اصلا خپلا تایره خپلا یو خطر یو دارور سره.
بله.
بنان امیش وایی چی خی آمادگی پمزکه که ما فقط پاوا کده تکنولوژی دومره مخیط لده سه عمری تشویش ورد نده.
بله. آسمان ریزی کنه لدو سره کل مخ کیگی تایره نیش که اولایی چی زرکینی اغا بنا مال تا گردی تر تو چلار پیدا.
اصلا طیاره سیستم رادارلی لري هغه ورې سیخ بندی لري خطرناک دي هغه کپتان خپل خط سیر وخت چکی له مقدماتی مسافینه دا وس ډیر عادی ده
کله خپل اولینی پرواز کی سره ته وکړی کله مو چې پرواز خو څنګه وای ورخطا وای کنه
ډیره جالبه دا وس د کمربند یو څه تغیر سره یو و ما لاس نو ورور و ما لس کېدای سي و خوګم
بله
او مو ولګم دا مو ته ډیر امغه وخت کې خاطره نو هغه ول حالت یو څه ډیپریشن باندې
تاسو چې ډیر عمر لزمه کې نه پاواتې روي څومره ستړي کېدی څومره خسته کېدی
یو ترانسپورتي پیلوټ خو تیار کې پرواز کې هغه دی وجود جګه کالوري لاس ورکی نو دا خپل کسالات دا مکه یو ریسک فزان منلای پیلوټ هیڅ شي نه لري پیلوت اتا تابوت نلری پیلوت کفن نلری پیلوت یو معمولا نیو چی جوری گیسه هده فامیل تسلی سیو بس اغل تا تپای ورطا مشخصه کرده
درنو دوستانو الوتکو تا دا تاریخ با بیلابیلو دورو کی زیاد زیان واوخت چاو سوزولی چا و تختولی او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې و دروله په دې هیله چې لدی ورسته مو تیاری خوندې او سفر مو به خطر وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
خرچول دل کشالو بچاو دے دو دزم کا دتاو دے وی لام د ټول بس وزي نه بهجرا پاتشي نه بجمات پاتشي دک شالو زپله شالو زپلے خاربا کندر کندر